مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 4 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري افغان طالبان د سولې لپاره په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه موافقې ته رسیدلی دي دغه اعلان به څه پایلې ولري ورسره دا هم په کندهار کې تیر شپه په ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو او د میرمنو لپاره ځانګړې ونې خبرونه پلوشا اورېدل هم مهیروي خو په لومړي سر کې ورځو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي
په صدا کرم ایجنسی کې د قبایل مشر ملک سلیم خان اورگزی په کور کې په بمی چاودنه کې د سلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي په کندهار کې تیر شپه یو بل ځانمرګي حمله کې 8 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي طالبانو هم منلی چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي بشپړ خبرونه د کورم ایجنسی په صدا سیمه کې د یو قبایلي قومي مشر ملک سلیم خان په کور کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي چې سلور پکې ماشومان دي په خپل ملک سلیم خان له دې بریده روغ رمټ شوته د روغتون چارواکي وایي د زخمیانو صحي وضع د اندېښنې وړ نه ده په سیمه کې د مشال رادیو خبریال خبر راکوي چې امنیتي ځواکونه له دې چاودنې وروسته سیمې ته ورسېدلې او پلټنې پیل کړې دي په قبایلي سیمو کې وخت په وخت قومي مشران او مخاور سپینګیري د اورپکو لخوا تر برید لاندې نیول کیږي په پاکستان کې د سی این جی ټولنې خپل هړتال ختم کړی او د نن نه به د ګاډو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي د سی این جی ادارې چارواکو وروسته لاغې د خپل هړتال د ختمولو اعلان وکړ چې د دوی د پټرولیم د وزارت ته چارواکو سره خبرې بریالی شوې د پاکستان د پټرولو د وزارت سکرټر محمد اجاز چودري رسنوي ته ویلي چې د سی این جی او د ترانسپورټرانو د مشرانو غوښتنې منلې او هغوی د خپل هړتال د بندولو باور ورکړی د امریکا حکومت ویلی چې دوی به د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې ورکی طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو خبره هم شامل ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نیولینډ وایي که دا خبره تر افغان جنگ ته د پای ټکی کېږدي نو دوی یې ملاتړ کوي د نیولینډ څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې افغان طالبانو اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشې کېدو په اړه یوې موافقې د وی موافقې ابتدایي مراحلو ته رسیدلې دي د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې تیر شپه په مدد سلولارې کې د ویزان مرګي حمله په ترس کې 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي د کندهار د والی ویان زلمه ایوبی په دیړوي
د کپتان مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه دا یو توکیه وه دلته پولیس ته برسي دپاره ورځي د ملکي خلکو تجمع هم وه د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودېدونکي مواد به څځای کړی وو انچاري ځان ته انفجار وکړي په لرې ویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو اته شهیدان شپاره زخمیانو کې لس ملکیان دي هغې پولیس کې او په شهیدانو کې هم پولیس ملکیان ګرد
په کندهار کې پرون د چاونې په سیمه کې هم ځانمرګ برید شو چې ورکی 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي د هغې برید پړه طالبانو منلی وه خو د تېرې شپې د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې امریکا وایي د ایران لخوا دا ګواښونه چې که امریکایي بیړۍ خلیج ته داخلې شوې نو دوی به پرې برید کوي د دې خبرې غمازی کوي چې دا هیواد په نړیواله توګه د ځانځانۍ ښکار شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکټوریا نیولینډ په دې اړه وایي
Frankly we see these threats from Tehran as just increasing evidence
پر اختیار چې موږ د تهران غوښنو ته د دې ثبوت په توګه ګورو چې غنې نړیوالو فشارونو اوس د غلطه خلو چولې دا او دا چې دوی په زیاتیدونکو ډول د غوخه کېدو احساس په مخه غستی او هڅه کوي سعودي ایران له داخلي مشکلاتو څخه د خپل خلکو توجه بل پلو واړوي په شمول د هغو اقتصادي سختیو چې د بندیزونو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي
including the economic difficulties as a result of the sanctions
ایران تر دې وړاندې دا غوښنه هم کړو چې د هرمز تنګې به بندوي د دې تنګې د لارې د نړۍ د تیلو د صادراتو ډېرې برخه تیریږي دا خبرونه تاسو د مشال لډیو نه وره ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی لور فایزه هاشمی په دې تور چې د حکومت خلاف بیانونه ورکوي د سیاسي فعالیتونو نه منې کړې او زندان ته لیږلې ده. فایزه هاشمی یو له هغو مبارزینو څخه و چې د 2009 کال د متنازع ټول ټاکنو چې په ترس کې محمود احمدی نژاد یو وار بیا ولسمشر وټاکل شو خلاف خپل غږ پورته کړو. فایزه هاشمی د محمود احمدی نژاد سره په مقابله کې د ولاړو دوو کاندیدانو چې اصلاح غوښتونکي ګڼل کېدل ملاتړ کاوه. د نوموړي مدافع وکیل غلام علی ریاهی ویلی چې هغه ته د شپږو میاشتو د بند سزا ورول شوې ده. د ترکیې مرستیال وزیر اعظم بولینټ ارنیک وایي د هغو 15 عراقي کسانو کورنیو ته به پیسې ورکوي چې د دوی د ځواکونو لخوا په دې شک چې ګینې دوی کوردي یاغیان دي د یوې بمبارۍ پر مهال وژل شول. تېره اونۍ د ترکیې F-14 الوتکو چې د بې پایلټ الوتکو د معلوماتو پر اساس رهبري کېدل په شمالي عراق کې د کوردي قاچاقبرانو په یوې ډلې بمباري کړې وه چې د دغو کسانو د وژل کېدو خلاف په کورد میشته ښارونو کې خلکو شدیدې مظاهرې کړې وې. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشر اوباما سره د مخ کېدو لپاره د کاندید د ټاکلو لپاره خلکو په لوو زراعتي سیمه کې رای ورکړې. زرګونه خلک په کلیساګانو، سکولونو او نورو حکومتي ودانیو کې سره راټول او د وو کاندیدانو څخه د خپل خوښې وړ کس ته رای ورکړه. راپورونه وایي اوس چې رای شمیرل شوې ترې جوتیږي چې د ماساچوسټ ایالت پخوانی ګورنر میټ رومنی او د پنسلوانیا سره تعلق لرونکي پخوانی سناتور ریک سانتوروم یو بل سره نږدې دي. دواړو 25% کې رای اخیستې دي. تر دې وړاندې نظر پوښتنو ښودلې وه چې د ماساچوسټ ایالت پخوانی ګورنر میټ رومنی او د ټیکساس نه د کانګرس غړی ران پاول یو بل ته نږدې مقبولیت لري. د ریپبلیکن ګوند د کاندید لپاره د امریکا د ټولو ایالتونو نه 1340 استازو رای په کار وي چې 28 پکې د لو وزارتي سیمه کې دي. دا و تر دې غړی د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. افغان طالبان د سولې لپاره په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. دغه اعلان ته د سیمه ایزو چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ بل پلو په کندهار کې تیر شپه په ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د والی ویاند وایي
د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد ځای کړی وو. انتحاري ځان ته انفجار وکړي. اته شهیدان، 14 زخمیان.
د ایران پوز خبرداري ورکړي کچیر د امریکا سمندري ځواک خپل جنگي بيړي خليجي اوبو ته داخله کړي نو پرځت به ګامونه پورته کړي. خو امریکا وايي ایران لخپل داخلي ستونزو څخه د پام اړولو باندې لټوي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند
They are feeling increasingly isolated and they are trying to divert the attention of their own public from the difficulties inside Iran.
او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځنګړي 19 پروګرام پلوشا اوریدل هم مه هیروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. تېر ورځ افغان طالبانو اعلان وکړی چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو څخه د خپل بندیانو د خوشی کېدو په اړه د یوې موافقې ابتدایي مرحله ته رسیدلې دي. د سولې په اړه د خبرو اترو پیلولو دغه اعلان به څه پایلې ولري؟ د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور لیکلی چې زموږ همکاره فرشته جلازی تاسو ته اوروي.
طالبانو پرون تایید کړ چې په قطر کې د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه له امریکا سره ابتدایي موافقه ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ په افغانستان کې د خپل پیاوړي حضور ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره د مذاکرو لپاره له هیواد څخه بهر د یو دفتر پرانستلو ته تیار یو. د طالبانو اعلامیه وایي په دې مسله له قطر او نورو داخلي لورو سره موافقه شوې ده، خو دا نه دي ویل شوي چې په قطر کې دغه دفتر څه وخت پرانستل کېږي. د طالبانو په اعلامیه کې په مشخص ډول د افغانستان له حکومت سره هم د خبرو لپاره د علاقه مندۍ کومه یادونه نه ده سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نولند د موافقې خبر تایید نه کړ، خو ویل چې متحد ایالات غواړي چې یو رول ولوبوي.
We are not aware of any formal decision. We're not aware of any formal announcement.
دا وای مجده هیڅ رسمي پریکړې یا رسمي اعلان خبر نه دی راکړسوي. خو مجده هغه پروسه ملاتړ ته تیار یو چې افغانان یې ملاتړ کوي. د دفتر پاړه باید د افغانستان حکومت، طالبان او کوربه هیواد موافقه وکړي. غربي او افغان چارواکي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو د یو دفتر موجودیت مهم ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسمیار د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
په دا باندې اختلاف نظر نشته چې په قطر کې یو آدرس معلوم شي، یو دفتر په نامه دفتر د مذاکره او 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 پیشرفت مذاکره لپاره.
د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي وحید مجده دا یو مثبت حرکت کړي. ښاغلی مجده ویلي چې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی او طیب آغا په څیر د طالبانو عمده کسان د دفتر د پرانستلو د چارو د څارنې لپاره په قطر کې دي.
مثل تماس کیم شي او دې خپل اعلامیه خبره کی خپل خبري وکي او نور سره خبري وکي او دا زمينه به مساعد شي چې سولې خبري شروع شي.
خود واشنگتن د ستراتیژیک او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې چیرونکی انټونی کورټس منوای
bringing the Taliban to the table is to some extent an accomplishment but only if the Taliban feels
خبرو ته د طالبانو راوستل تر یو حد لا ستراونه بلل کېدای شي. خو یوازې په هغه شرط چې طالبان پر هغو مسایلو چې د امریکا د علاقې وړ دي د مذاکرو لپاره مجبوریت احساس کړي. په داسې حال کې چې امریکا تر 2014 کال پورې د افغانستان څخه د وتلو واضح اعلان کړی دی، طالبان هر دلیل لري چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته انتظار وکړي. واضح ده چې هغوی د امریکا د علاقې وړ شرایط لاندې مذاکرو کې ګډون لپاره زیات دلایل نه ویني. وګوره د پاکستان حالات ته هم ګوري چې مخ په خرابېدو دی او په هیڅ چې په پاکستان کې د دوی د پناه ځایونو لپاره تهدید مخ په کمیدو دی. تیر میاشت په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د کابل حکومت له دې هیواد څخه خپل سفیر راوغوښت. خو وروسته جمهور رئیس حامد کرزی پر دغه مسله خپل موافقه اعلان کړه. په دې اړه د جمهور رئیس مطبوعاتو یو مسؤل حامد علمی ویل
یو لسنیز ماده جوړ شي وو پاره کې ځکه چې یو چیرې د رويټ د دفتر په قطر کې خلاصېږي مو سره مخالفت نه لرم. مو خو غوښتل چې د دفتر په سعودي عربستان یا ترکیه کې خلاص شي، خو که چیرې طالبان یا بعضو مخالفین یا امریکایان موافقه وکړي چې د ځینې مشکلاتو په اساس نشي کولای چې په ترکیه یا عربستان سعودي کې دفتر خلاص کړي، نو په هر کې اسلامي هیواد سره چې دفتر خلاصېږي مو سره همکاري لرو.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان تایید کړ چې د ګلبدین حکمتیار یو استازي حیات هم د سولې په پروسه کې د دې ډلې د اشتراک پر څرنګوالي د خبر لپاره په کابل کې ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتلی دي.
د آیت چې راغلی و صرف د دې په اړه راغلی چې څنګه کولای شي د افغانستان په سولې کې برخه واخلي او دا ملاقات رئیس سره وشو د پرخ د دوستانه فضا کې ترسره شو او دواړه طرفین په دې ټینګار وکړ چې سولې افغانستان ته څنګه دوی همکاري کولای شي او څنګه پیشنهادو هم د لوټ چې او دا سم تصمیم نشو چې دوی به تلاشي او خبره دواړه د دې زموږ راشي ترڅو د دې خبرو لچې ته ورسیږي.
د طالبانو په اعلامیه کې لا ګوانتنامو څخه د دې ډلې د یو شمېر کسانو د خوشی کېدو مسلې ته هم اشاره شوې ده او د جنگي اسیرانو په ډول لا ګوانتنامو څخه د هغوی د خلاصېدو غوښتنه شوې ده.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار فرشته جلالزی و چې د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د هغه راپور مهم برخه تاسو ته ورولې چې پکې ویل شوی و افغان طالبانو اعلان کړی چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو موافقه ته رسیدلې دي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې دغه اعلان به تر کومه حد امن یا سولې رامنځته کړي، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله همدا پښتنه د سیمایزو او دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه څخه کړې ده. هغه وایي یي
بالکل اړتیا شي او دا ډېره موده امریکا تیار نه و چې هغه مذاکرات شروع کړي. بیا چې کوم مذاکرات شروع کول نو هغې ته د صحیح سړي پته نه لګېده چا سره خبرې وکړي. تاسو ته معلومه ده چې یو دوه پېرې څه غلط کسان چې طالبانو سره څه کار هم نو د هغې یو ډیمانډ و چې تاسو زمونږ یو پولیټیکل آفیس یا په ترکی کې یا په قطر کې خلاص اجازت راکړي هغه کسان دي چې زموږ سرکاري کسان دي زموږ پالیسي به تاسو ته بیانوي. زما په خیال دا مثبت اشاره دي چې دې په میاشت کې به خبرې اترې شروع شي، خو دې ته ډېره لکه آسان هم نه دی، ځکه چې د طالبانو دا مطالبه ده چې څو پورې غیر ملکي فوجونه افغانستان کې دي، هغوی به خبرې اترې نه کوي.
څنګه چې تاسو خبره وکړله چې لکه هلته طالبانو کوم دا یو غټ دغه دی چې په افغانستان کې غیر ملکي فوجیان څو پورې چې دوی وتلي نه، تر هغې پورې موږ لکه خبرې اترې یا امن نشي راتلی، نو که امریکا ورسره یو سایډ ته خبرې کوي او بل د هغې فوج هلته موجود وي، نو په داسې کې لکه د امن راتلو بیا څه چانس شته؟
بیا مشکل ده، ځکه چې یو طرف ته امریکا هم دا وایي چې هغوی خبرو اترو ته تیار دي، خو د هغوی ورسره چې کوم هغوی نایټ آپریشن کوي هغه جاری دي، نو هم جنگ جاری دي هم خبرې اترې، دا دواړه یو بل سره مطابقت نه لري. پکار دي چې دواړه سایډونه اول د دې اعلان وکړي چې یو بل خلاف به آپریشن نه کوو او بیا دې خبرې اترې وکړي، یعنی یو پیره دې اټیشن ختم کړي، امیانس کې چې قتل و غارت دا ختم کړي، نو بیا خبرې اترې کیږي. شي
بل دا کوم مذاکرات چې کوم به شروع کیږي لکه د په قطر کې طالبانو سره، نو دی کې آیا پاکستان په اعتماد کې اغسل شوی دی او پاکستان په دې کې څه رول پلی کولای شي؟
پاکستان ورته دا لار خولې وا او د دې لپاره سفارتي جسم راغو پاکستان مې شوی دی، تاسو چونکه دا جنگ اوس ګټلې نشي، نو په کار دا دي تاسو مذاکرات وکړي، هغه مذاکرات کې چې زموږ سره خدمت یې غیته مونږ تیار یو، او خو خبر دی چې دې مېس کې ډایرکټ طالبان دې سره خبرې کول غواړي او د دې دفتر کې په خپل هم دې خبرې وترې وسره کول شي، او پاکستان سره ضروری نه ده چې پاکستان وګوري چې زمونږ په تر باندې خبرې کوي، زمونږ په واسطه باندې هغې وایي چې ډایرکټ هم تاسو خبرې اترې کولی شي.
پاکستان طالبان چې کوم دي، هغې وایي چې افغانستان کې اتحادي فوجونه که پاکستاني موږ دواړو په ضد بله که موږ عملیات کوو، نو دلته چې کوم دا قسمه خبرې کېږي د پاکستاني طالبانو له خوا، نو دا په دې مذاکراتو کې مطلب څه ځنډ خو را نه ولي، یا د دې نه خو به دې چې کوم دا امن عمل دی دې ته خو به څه نقصان د داسې قسمه دغه نه ونه رسي؟
نه نه شي، زما په خیال زموږ پاکستان طالبان چې کوم دي، نو هغې بې مقصده لګیا دي. نن سبا خبرې شوي دي چې ملا عمر ورته ویلي چې تاسو د پاکستان خلاف او د پاکستان فوجونو خلاف عمل کوئ، او زما په خیال دا ورته مخکې هم ویلي وو، لګېدې کې مختلف ګروپونه دي او د هغې خپلې خپلې ایجنډې دي.
د سیمه ایزو او دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاو چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو په اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله پښتني ځواب ولی.
دا مشال رادیو ده.
او زو د افغانستان د کندهار ولایت پر لور. په کندهار کې تیر شپه یو ځانمرګي برید سوی چې لامل یې د ماشومان په ګډون ګڼ شمیر عام وګړي مړه او ټپیان سوي دي. دا برید په داسې حال کې سوی چې تیر ورځ سهار هم په دې ښار کې ځانمرګي برید سوی چې د څلور ماشومانو په ګډون یې 15 کسان وژل او 14 نور یې ژوبل کړل. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په اړه نور حال راکوي.
ځانمرګۍ برید تیر ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار مدد څلور لارې ته څیرمه شوی دی چې له امله یې اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر برید مخکې چاودنه شوې او د پیښې ځای ته د پولیسو او خلکو تر ورتګ وروسته یو تن ځانمرګۍ برید کوونکی هم پسې ځان چولی دی. د کندهار د والي ویاند زلمي ایوبي مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې د پولیسو په ګډون اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي چې زیات یې عام وګړي دي.
مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه، دا یو توتیا وه. دلته پولیس ته بررسي لپاره ورځي، د ملکي خلکو تجمع هم وه، د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد به څه ځای کړی وي، انکشاري ځان ته انفجار وکړي. څلور ویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو، اته شهیدان، شپاړس زخمیان. زخمیانو کې لس ملکیان دي، شپږ پولیس دي، او په
دی وایي ځانمرګۍ برید کوونکی په چاودېدونکو توکو بار په یوه زرنج ډوله رکشه کې سپور و. تېره ورځ د کندهار په چوڼۍ سیمه کې هم ځانمرګۍ برید شوی و چې زیات قربانیان یې عام وګړي او ماشومان و. د تېرې ورځې د ځانمرګۍ برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و، خو د وروستي برید په اړه لا تر اوسه چا څه نه دي ویلي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې له انتخابي فهرستونو څخه یو لس لکه نمونه ایستلی دي. د کمیشن وینا ده چې د دې پر ځای نوي فهرستونه جوړ کړل سوي دي چې څه باندې ډېر لس لکه نمونه پکې شامل کړل سوي دي. دا چې دا ګام ته د دغو سیمو سیاستوال په کوم نظر ګوري، د مشال راډیو خبریال سراج زهیر له اسلام آباد په اړه راپور راکوي.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان د وینا مطابق چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د انتخابي فهرستونو نه یو لس لاکه نمونه لري کړی شوی دي، چې پکې څلور لاکه د هغه کسانو نمونه دي چې کوم مړه شوی دي. د الیکشن کمیشن چارواکی خورشید علم مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل،
کم 2007 لیست تیار شو، په هغه کې د انټریز وو چې کم په پورا زور شناختی کارت باندې بیس وو، هغه ته هم استلی دی، او دغه په دې باندې چې سچا سره نوی شناختی کارت دی، کمپیوټرایز نېشنل ائیډنټی کارت، هغه انټریز څنګه چولې دي. د دې 11 لاکھ ووټرز دي، د دې په دې باندې دغه تقریبا 13.5 لاکھ ووټر پکې نوی راشي چې کم به ویلډ دی. نوې ډیټا بیس چې کوم جوړ کړی دی، په هغه کې دا طریقه کار دی د نادر نه با تر چې کم کس د 18 سال شي او شناختی کارت ته اپلای وکي، نو هغه ډایرکټلی دغه ډیټا بیس ته براشي او دغه سره به ووټر شي. هغه
خورشید علم وویل چې په دې کې ولکه هغه نمونه دي چې کوم په زړو شناختی کارتونو هم وو او په نو هم. نوموړي قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د خارج کړي شو نمونه د شمیرې په حق لا زیاته کړه.
کم کسان لکه هغه استلی دي، نو هغه په کی پی کی کې دي، نو لکه سرلور لکه وشپته زره دي، په فاټا کې چې دي نو دا لکه اتو او یا زره دي. اوس چې دی لکه په دې کې څه دا مطلب د خطرې خبره نشته. دا کم کسان چې دي دوه ته خب پراپر مقور کړي کیږي، او موږ چې اوس په دې جنوري په اخر کې یا د فروری په سٹارټ کې بونګا ډسپلی سنټر جوړو، 55,000 ډسپلی سنټر په ټول ملک کې جوړو، نو په هغه کې به هر یو ووټر ته ویل کیږي چې تاسو لاړ شئ خپل چک کړئ چې تاسو ووټ شته که نشته، تاسو ووټ غلط دی که نه دی، ستاسو په هغه کې چېرته غلط ووټر خو نه دی راغلی.
د قبایلی سیمې سینیټر حافظ عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو کې د الیکشن کمیشن د ووټر لیسټونو شمیرا بیخی ټیک نه ده، ځکه چې هغه وخت ګڼ شمیر قبایل ای ډی پیز کیمپونو کې وو، نو بای چې د دوی د شمیرې لپاره نور وخت هم ورکړي.
کوم وخت چې دوی د اندراج خبره کوله، هغه وخت کې حالات زمونږ ډیر زیات کړکی شو، هغه وخت زمونږ ډیر ای ډی پیز خلک ای ډی پی شو، او نو دا وخت نه زه دوی ته وایم چې زمونږ خاص کر د پاتاره لپاره وخت ډیر زیات ورکړي. خو هغه باوجود دوی ډیر زیات غلطیانې کړې، یو خو دوی یو ای ډی پیز کیمپ ته نه دي تللي، یو او پارلمنټیرن دوی په اعتماد کې نه
چارواکی خورشید علم اویل چې د ډسپلی سینټر نه سربیره با موبایل فونونو کې د میسجونو په ذریعہ هم د ووټر لیستونو تصدیق کولی شي، او دا سلسله به تر درې هفتو روانه وي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې لیکي، په دې هیواد کې ځینې کسان د پیسو لپاره خپل د بدن غړي یا اعضا خرڅوي. که څه هم حکومت د بدن د غړو پر خرڅېدو بندیز لګولی دی، خو د عملي بڼې نه ورکولو له کبله اوس هم د اعضاو خرڅېدلو کاروبار روان دی. د مشال ریډیو همکار داود خټک د دغه راپور مهم ټکي درته اوروي.
ورسپانه اکسپریس ټریبیون لیکي چې د انساني اعضاو خرڅونکي په ډیرو لږو پیسو خپل اعضا خرڅ کړي، او هغه خلک چې دا کاروبار کوي د دې په سو چنده بیا بیا دغه اعضا په نورو خلکو خرڅوي. ورسپانه دې لړکی د ګردو د خرڅونکو په ځانګړي توګه ذکر کوي، او لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د دغه کار د مخنیوي قانون موجود دی، خو حکومت د دغه قانون د عملی کولو په لړ کې پاتې راغلی دی. د ورسپانې په وینا په 2009 کال کې د پاکستان سپریم کورټ د انساني اعضاو د خرڅولو نوټس واخیست، او د دې په نتیجه کې حکومت یو داسې قانون جوړ کړو چې تر مخه د 13 کالونو کم عمر کسان او یا هغه انساني اعضا ورکوونکي چې د ضرورتمند کس سره رشتہ داری نه لري منع کړل. همدې لړکې د ماهرینو یو کمیټې هم جوړه شوه چې دا معلومه کړي چې ګردې اتیا کوونکي پر رضامندۍ سره دا کار کوي او کسنګه. د دغه قانون د عملی کولو په لړ کې د انساني آزاد خرڅونکو او اخستونکو دواړو لپاره سخته سزا هم وټاکل شوه، خو ورسپانه لیږي چې د ستونزې د هواري اصل لار قانون جوړول نه، بلکې د دغه قانون په اصلي مانو کې عملی کول دي. ورسپانه لیږي چې د انساني آزاد کاروبار نه یوازې د ملک دننه کیږي، بلکې د ملک نه بهر خلک هم د لپاره پاکستان ته راځي. ورسپانه لیکي چې کېدې شي دغه بهرنیان ګردي خرڅونکو ته لیونه تر 2 ملیون پورې روپے ورکوي، خو دی په خپل هیوادونو کې د ګردو لپاره په سوچند زیاتې پیسې خرڅ کوي. ورسپانه لیکي د مسلې یو برخه دا هم ده چې په پاکستان کې د مرشو کسانو د آزاد اتیا کولو رواج نشته، چې له عملي ژوندۍ کسان آزاد اتیا کوي او یا خرڅوي. دی لړکی ولسمشر آصف علي زرداری یو هڅه وکړه او پس لمړینې د خپل آزاد اتیا کولو اعلان وکړو چې دا شان دی رواج ته وده ورکړي. ورسپانه لیکي چې د دې ترڅنګ چې خلک پس لمرګ خپل آزاد اتیا کولو ته وهڅول شي، په کار د حکومت دی لړکی قانون هم عملی کړي او هر داسې اسپیټال چې د انساني آزاد په خرڅولو او اخستلو کې ککړ اومندې شي بند کړي شي، او د دې پرزې چې د غربت لوجې خپل آزاد خرڅونکو ته سزا ورکړي شي، په کار د چ حکومت اغه خلکو ته سزاګانې ورکړي چې دا کار یې کاروبار ګرځولې دي.
داود خټک چې په پاکستان کې د آزاد د خرڅولو په اړه د اکسپرس ټریبیون د ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي تاسو اورول. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. بلخوا بیا نړیوال اقتصادي بحران د پاکستان پر اقتصاد هم منفي اغیزې کړې دي. په دې هیواد کې د اقتصادي بحران او ګرانۍ له کبله د بیروزګار کسانو شرح زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې حکومت ته پکار ده چې نوي منصوبې پیل کړي چې دا ډول ځوانان د لاقانونه لارو څخه راوګرځي او په خپل مټ د هیواد په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مشال رادیو خبریاله انیلا خالد په اړه راپور لري.
ملک کې د روان معاشي خراب حالاتو له کبله د بیروزګارۍ په شرح کې زیاتوالی شوی دی. د معاشي چارو کارپوهانو د وینا مطابق د سیاسي او معاشي عدم استحکام له وجې د پاکستاني روپۍ قیمت کم شوی دی او د غرنګ په ګرانۍ کې هم روز تر روزه اضافه کیږي. د ویکیپیډیا د یو رپورټ تر مخه پاکستان خپل ګاونډي ملکونو په مقابله کې د بیروزګارۍ د زیاتې شرح په لحاظ سره په دویم نمبر دی. د اقتصادیاتو پروفیسر ډاکټر سید وقار حسین مشال ریډیو ته وایي
زموږ په ملک کې دې وخت کې تقریبا 3 میلیون خلک، یعنی 1.5 لک خلک چې دي هغه بیروزګار دي، او د ټولو د دې ټولو نه غټ اثر چې کوم دی هغه زموږ په صوبې باندې دی، ځکه چې دلته خو یو دا د ترهګرۍ زیات ښکار شوی دی، او علاوه د بجلی لوډ شیډنګ دی، د ګیس لوډ شیډنګ دی، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو کارخانې بندې دي، د سیکورټي کنډیشنز د وجې چې کوم دی خلک آمد و رفت نشته دی، نو خلک څوک بازارونو ته ځي، نو اغېستل او خرڅول اوس هم کم دي. په 400 کارخانو کې چې کوم دی 1400 دلته بندې دي، او د خوراک سیزنم دی ګران دي، د سیلاب د وجې چې کوم وګورئ نو زموږ
دا اقتصادیاتو پروفیسر ډاکټر وقار حسین زیاته کړه چې په کار دا حکومت د اوبو ډیری بجلی ګری جوړې کړي چې ځمکه آباد شي، نو داسې به د خلکو په غربت کې کمی راشي. انیل خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زو د کوټې پر لور. د بلوچستان حکومت وایي د سوالګرو لپاره اعلان سوی استوګنځای اوس جوړ سوی او په راتلونکي نږدې موده کې به یې فعال کړي. هلته سوالګرو او عامو خلکو د حکومت دا ګام ستایلی. خدای هم ویلي چې حکومت یوازې اعلانونه کوي خو عمل هیڅکله نه پر کوي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راپور کوي.
د بلوچستان د خیر خیګړې محکمې سیکرټر شیرخان بازی مشال ته وویل چې دوی د سوالګرو لپاره باقاعده یو استګنځای جوړ کړی چې اوس له بودیجې ترلاسه کولو وروسته به په باقاعده توګه فعال شي. د زیاته کړه
د سوالګرو د پاره مخکې ځای جوړ شوی دی، مکان تیار و، خو داغه د پاره چې کومه عمله په کار و چې دا سوالګرو کور به چلاوه هغه منظوري نه و راغلی. اوس موږ ته داغه منظوري هم راکړل سوله، نو اوس موږ هغه خلک لګوو پر د سوالګرو کم چې کور ته جوړ شوی دی هغه بقاعده فعال کوو.
د خیر خیګړې محکمې سیکرټر شیرخان بازی زیاته کړه د سوالګرو کور به یوازې د دوی استوګنځای نه وي، بلکې هلته به د دوی اخلاقي او معاشي روزنه هم کیږي.
پاغه چې بیا موږ دوی په مختلف شارو کې چې د سوالګر دي دا به ټوله راوړو، الته به استوګنه ورکوو، الته به خوراک چشاک ورکوو، او الته به موږ دوی ته ټریننګ هم ورکوو چې دوی واپس د سرمی د روغ شزوند لپاره مایل کوو، او دوی ته مختلف ټریننګونه ورکوو دوی لپاره خپل روزګار په مارکیټ کې وګټي.
یو ماشوم سوالګر چې نوم نه سرګندوي د حکومت دې ګام ته خوشاله دی.
دا ډېر ښه قدم اخیستی دی، کامیابي غیو موږ روی په یو ځای کې اوسو، ژرنه کانه را سره سه اکای لکړي پلار مو فات شوی دی، په دغه دغه کې کنډوالی کې اوسو.
هلته یو عام کس عبدالودود هم د حکومت دا ګام ستایلی. دی وایي په کوټه ښار کې نن سبا سوالګر بیخي زیات شوی.
ډیر زیات دي اوس ځان نه ده معلومه چې ولې سره چا ته ورکي که نه کې ور ځوانان هم راځي مطلب غریبان هم سپه دي په دې کې سره ورک دي اوس سړی چا ته ورکي ده د ورځې تقریبا موږ 50 کس هم زیات راځي
یاد دې وي حکومت د تیر کال 2011 د ډسمبر په میاشت کې د نرښځیانو لپاره هم یو استوګنځای جوړولو اعلان کړی و او اوس د سوالګرو لپاره هم د داسې ګام اخیستل خلکو په شوټکو ستایلې خدای هم ویلي چې حکومت اکثره اعلانونه وکړي خو بیا وروسته عملي کوي نه نیاز مسخیل مشال رادیو کوټا
د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال رادیو
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو څخه اوري دا وخت په پېښور کې د سهار 9 بجې سوي دي نجيب امیر به د مهم خبرونو سرټکی واوروي
په صدا کرم ایجنسی کې د قبایلی مشر ملک سلیم خان او رگزی په کور کې په بمی چاودنه کې د سلور ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي د پښتو وتلی ولسی سندرغاړی رسول باچا تیره شپه ناوخته په اسلام آباد کې په حق رسیدلی امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي طالبانو هم منلی چې په دې اړه لومړنۍ خبرې ترسره شوې دي په پاکستان کې د سی این جی اتحادیې او د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ترانسپورټ بحاله دی په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د کاندید د ټاکلو لپاره په لو وزارتي سیمه کې خلکو رایه ورکړې ایران د پخوانی ولسمشر لور فائزه هاشمی د حکومت خلاف د دسیسو په تور زندان ته ولېږله او ترکیه د هغو 15 عراقي کسانو کورنیو ته پیسې ورکوي چې د ځواکونو لخوا یې د دوی په وینا په غلطۍ وژل شوي دي
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجيب امیر وړاندې کول ګران اوریدونکو سوار سیدلی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیلا خالد د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې دا چې دغه ورسپانو په خپل اداري کچلې کې راځي چې ورته غوښسو
رسپانا آج خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ډلو په صوبه کې د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په ضد ګډ سره احتجاج کړی دی او ویلي دي چې ملک د ټولنه ارزانه او خپل ضرورت نه زیات بجلی او ګیس پیدا کولو باوجود د نورو صوبو په نسبت خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي رسپانا لیکي چې وفاقي حکومت لخوا د بجلی او ګیس ورکولو حوالی سره خیبر پختونخوا سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي په دې نه صرف په حکومتي کچه احتجاج پکار دی بلکې د آئین په خلاف ورزي کولو دا ګام په سپریم کورټ کې چیلنج کول پکار دی خو بد قسمت سره په صوبه او وفاق کې د پیپلز پارټي او این پی مشترکه حکومت ته چې لوجی صوبایي حکومت د صوبې اولس ته د دوی جایز حق ورکولو کې خپل کردار په خشان نه لوبوي رسمان اخره کلی کې چې اتلسم آئینی بدلون وروسته د بجلی او ګیس تقسیم نظام صوبو ته سپارل پکارو خو بد قسمت سره د دواړو صوبو کې د خیبر پختونخوا ولس سره زیاتې کیږي یو خدای چې صوبې ته د خپل ملکیت یعنی ګیس او بجلی د تقسیم اختیار نشته او بل دا چې بجلی او ګیس قیمتونه مقررول هم د صوبې په اختیار کې نه دي چې جی اولس په ګران نرخ بجلی او ګیس اخستو مجبور دي نو صوبایي حکومت له پکار دي چې وفاقي حکومت سره په دې لړکه صفا خبري وکړي مشرق رسپانه خپل اداري کې لیکي چې ځینې اطلاعات تر مخه د پاکستان او افغان طالبانو د خپل خپل ملک سکیورټي فورسز خلاف جنگ بندای او ټوله توجه په افغانستان کې د اتحادي پوزونو په ضد کاروای باندې ساتلو اعلان کړی دی اداري لیکي چې د طالبانو د ذرایو مطابق مولا عمر د پاکستانی طالبانو لاړه خا په ځانمرګي حمله او د اغوا په کیسونو او د اولس په وجنو د خفقان اظهار کړی دی او ویلي دی چې داسې طالبان دی ماته خپل سینیئر کمانډر نوایی اداریا مخکې لیکي چې داسې ښکاري د طالبانو په مختلفو ډلو کې روغې جوړې روانې دي او ټول رایوځای کیږي خو دې سره به حالات د مخکې په نسبت ښه شي ځکه چې ځای په ځای خواره طالبانو نه خطر زیاته وه اداریا لیکي چې که د افغانستان او پاکستان حکومتونه د امریکې نه بل نه کوي خو حقیقت دا دی چې د دواړو ملکونو عوام امریکا بالکل نه خوښوي د مشرق اداریا آخره کې لیکي چې د طالبانو اتحاد سره به د پاکستان او افغانستان حکومتونو او نیټو فورسز د یو قیادت سره خبرو کولو موقع ملاو شي د کومې په وجه چې به په سیمه کې د امن راتلو هڅې شروع شي
ګران اوریدونکو انیلا خالد و چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ا او ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان په ګډون اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا له کمزوري کېدو سره به ډیر زیات اغیزمن سي. بلخوا ټایمز ورسپانه د ډرون د سیالۍ په اړه لیکي یو شمیر حکومتونه د الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسي ژوند یې ښې او بد اغیزې کړي دي. د دې دواړو مقالو مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. فارن پالیسی مجله لیکي په نړۍ کې اته داسې کمزوري هیوادونه دي چې د امریکا له کمزوري کېدو سره به ډیر زیات اغیزمن سي. په دې هیوادونو کې افغانستان، پاکستان، اسرائیل، جنوبي کوریا، تایوان، جارجیا، بیلاروس او یوکرین شامل دي. د افغانستان په اړه مجله لیکي دا هیواد د روس لخوا نه کاله تباه کړل سو. تر هغه وروسته څه باندې یولسیزه هغه وخت د لویدیز لخوا له پامه وغورځول سو کله چې د طالبانو لخوا په ناسم ډول اداره کېدی. بیا وروسته په دې هیواد کې د امریکا لخوا پوځي عملیات ترسره کړل سو او تیت او پرک اقتصادي مرستې وسوي. د 40% بیروزګاری سره دا هیواد په سړی سر آمدن کې په نړۍ کې پر 215 نمبر دی. کته هم په دې هیواد کې د نشي موادو غیر قانوني تجارت کیږي خو اقتصادي بیا هم ښه نتیجه نه دور کړي. د امریکایي پوزونو لوتلو سره سم داسې اټکل کیږي چې په افغانستان کې به داخلي ناندري پیل سي او گاونډي هیوادونه به په دې هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي. بلخوا فارم پالیسی مجله د پاکستان په اړه لیکي کته هم دا هیواد د 20مې پیړۍ په اټمي وسلو سمبال دی خو د دې هیواد اکثریت کلیوال، شاته پاته او په قبایلی او سیمه ایزو ډلو کې ویشل دي. د پاکستان د پیژندګلوي یوازینی محرک له هند سره د دې هیواد شخړه ده. د پاکستان سیاسي ثبات ډیر کمزوري دی او د امریکا په کمزوري کېدو سره به دا هیواد له امریکا څخه د پرمختګ لپاره هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې اوس مهال یې ترلاسه کوي. دا ډول به پاکستان یو داسې هیواد وګرځي چې یوازې په پوځ چلیږي او د اسلامي توندلاریتوب او پوځ یو ګډوله به وي او هیڅ مرکزي حکومت به ونه لري. بلخوا برطانوي ورسپانه ټایمز د ډرون یا بی پایلټ الوتکو د سیالۍ په اړه لیکي یو شمیر حکومتونه بی پایلټ الوتکې د جنگ د آلې په توګه کاروي چې په ولسي ژوند یې ښې او بدې اغیزې کړي دي. د ډرون جوړولو سیالي دا وخت پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دا وخت د نړۍ څخه باندې 40 هیوادونو یا خو ډرون اخیستې دي یا جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ډرون ټکنالوژي مخ په وړاندې روانه ده او د نړیوال قانون او مراسمو وتلې ده، یو ارزانه کره ویشتونکې او تباه کوونکې وسله ګرځېدلې ده. خو دا وسله غلطو لاسونو ته هم تلای سي. کچیر ډرون د جنگ په ډګر کې یو انقلاب راولي نو دا د امن بڼه هم بدلولای سي. ورسپانه زیاتوي ډرون د پولیس لخوا د امیزون دریاب پر غاړه د لاتینی امریکا په ځینو هیوادونو کې د نشي موادو د کاچاګ د څارلو لپاره او ځینې وخت بیا د چاپیریال ساتونکو لخوا د ویل ماهیانو نیونکو او ګوټونو د څارنې لپاره په کار وستل کیږي. ورسپانه په پای کې لیکي که څه هم د نوي طاقت لرونکي ټکنالوژي امکانات دوراني لپاره په کار وستل کیږي خو ډرون هغه وخت د شو اهدافو لپاره هم په کار وستل کیدای سي کله چې امریکا دا د ولسي ساتنې لپاره ځانګړي کړي او نړیوال په دې راضي کړي چې د قانون سره سم به ډرون استعمالوي او بل هیواد ته به دا ټکنالوژي نه غځوي.
د مورچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
انادي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
سلیوني حکیم مفتي مشوره
ژوند مشوره شي
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ټوکو ټکالو نوې اونیز خپرونه ستاسو لپاره د پښتو نامتو هنرمند امان الله ناصر جوړوي. دا خپرونه هر جمعه او نهې یا سه شنبه په ورځ تاسو اوریدلای سي. اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. وروسته له هغه چې پر ایران د امریکا او هم د اروپای ټولنې لخوا د لګول سو مالی بندیزونو لکباله ویل کیږي د دې هیواد اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. د ایران پوز د نه پورس خبرداري ورکړ چې کچیر د امریکا سمندري ځواک خپل جنگي بیړۍ خلیجی اوبو ته داخله کړي نو پر ضد به ګامونه پورته کړي. په جواب کې د امریکا د دې دړکو د پروا په نه کولو ډاډ څرګند کړی چې د بیړۍ چلونې د نړیوال ازادۍ په یقیني کولو کې به په سیمه کې اغیزناک رول لوبولو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي امریکا په خلیج کې د ایران د سمندري ځواک د وروستیو تمرینونو له کبله خپل د جنگي جازونو وړونکي بیړۍ له دغو اوبو لرې کړې. د ایران د پوز مشر عطا الله صالحی خبرداري ورکړې چې کچري د امریکا بیړۍ بیرته استنیږي نو د ځواکونو به مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړې ایران د شاوخوا په سمندري اوبو کې د بهرنیو بیړیو حرکتونه په جدیت سره ساري او دا چې خپل حفاظت او خپل خپلواکي به په هر صورت ټینګ وساتي. زمونږ باور دا دی چې موږ کوم غیر معقوله عمل نه پیلو، خو دا ده چې موږ د کومې خطرې لپاره تیاری نیولی. موږ هغوی ته مشوره ورکوو، سپارښتنه ورته کوو او خبرداری ورته ورکوو چې خپل جنگي بیړۍ بیرته راونه ګرځوي، او دا ځکه هم چې د خبرداریو تکرارول زموږ له خویونو څخه نه دي. رویټرز جانس بیا په سیمه کې د امریکایي پوز د ویان کمانډان بل سپیکس خبره راغسته چې د ایران د دړکو د پروا په نه کولو ویلي په خلیج فارس کې بعد امریکا پوزي شتمنه لکه د تیرو لسیزو په څیر همدغه سي ځای پر ځای وساتل شي. نوموړي زیاته کړې د امریکا سمندري ځواک د نړیوالو کنوینشنونو د اصولو د لاندې په سیمه کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي چې مخه په یادو سمندري لارو کې نړیوال تجارت ته د پیښو خطرو مخه نیول دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولینډ هم په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې له ایران سره هیڅ قسمه شخړه نه غواړي، خو ډاډ څرګند کړ چې د بیړۍ چلونې د نړیوالو ازادیو په یقیني کولو کې به خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. نوموړی د ایران لخوا د غروستای دړکې په دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د موثریت علامه وګڼلې چې ویل په رښتیا چې موږ د تهران ګواښونو ته د دې ثبوت په توګه ګورو چې ګنې نړیوالو فشارونو اوس دغلته خوله اچولې ده، او دا چې دوی په زیاتېدونکي ډول د ګوښه کېدو احساس په مخه اخیستي او هڅې کوي سو د ایران له داخلي مشکلاتو څخه د خپلو خلکو توجه بل پلو واړوي، په شمول د هغو اقتصادي سختیو چې د بندیزونو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي.
economic difficulties as a result of the sanctions.
راپورونه وايي د نړۍ د تیلو 70% برخه له هغه تنګې تیریږي د کومې چې ایران 13 میاشتې د هیواد د تیلو د سکتور د زیانمنېدو په صورت کې د تړلو دړکا کړې و. د رویټرز جانس په لیکنه د لویدیز د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو د سکتور د پنخه کېدو علامې د تیرې نه پورې ښکاره شوې چې د دې هیواد کرنسی تر ټولو ټیټې کچې ته وغورځېدا، او ایرانیانو د خپلو پیسو په ډالرو کې د بدلولو لپاره د تهران په بانکونو او صرافه دوکانونو بیړې جوړې کړې. دغه راز ویل شوي چې په نړیوال مارکیټونو کې د تیلو بیې هم لوړې شوې. په داسې کې د اروپایي ټولنې په حق لویل شوي چې په پام کې لري د روانې میاشتې په اوږدو کې په ایران لا زیات اقتصادي بندیزونه لګوي، په تیرا د دې هیواد د تیلو د صادراتو سکتور په نخه کې او د مرکزي بانک شتمنۍ ورله کنګل کړي. ایران چې په دوامداره توګه وایي اټومي پروګرام یوازې او یوازې د توانایي د ترلاسه کولو لپاره کاروي، د فرانسې حکومت پرې 13 ورځې یو وار بیا د اټومي وسلو جوړولو د هڅو تور پورې کړ. د فرانسې خارجه وزیر الن ژوپه په پیرس کې لیوا فرانسوي ټلویزیون سره په خبرو کې د ایران پر ضد د لویدیز د لا سختو بندیزونو له خبرې سره په موافقه کولو له دې هیواد سره د خبرو اترو د لارو د کلاو ساتلو وړاندیز وکړ. رویټرز جانس په حال کې د ایران لپاره د برتانیې د پخواني سفیر او د مهال لیوې سړنیزې ادارې سره د کار کوونکي ریچرډ ډالټن لخوا لیکي چې وایي زه باور نه کوم چې امریکا او ایران څخه یو هم په جګړې پیل کول غواړي، خو زیاتوي چې دواړو خواو ته پایدونکو هیجاني صورتحال ممکن د نړۍ هیوادونو له خطر سره مخامخ وساتي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو د چار شنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
گران اوریدونکو، زو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د وچ یخنی او د باران د نشټوالي له امله سبزیجات او میوې د وچې دوه په حال کې دي. د زراعت ماهرین وایي چې که حکومت له بزګرانو سره مرسته ونه کړي نو په نږدې وختونو کې به د سبزیجاتو په نرخونو کې زیاتوالی راسي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه یو رپورت لري.
په ننګرهار کې د زراعت ماهرین وایي چې د باران د نشوالي او وچې یخنۍ له امله د بزګرو حاصلات د وچېدو په حال کې دي. د افغان کرنیز موسسې مشر او د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد سیداجان عبدیانی په دې اړه وایي چې که دولت له بزګرو سره عاجلې مرستې ونه کړي نو په نږدې وخت کې به د سبزیجاتو په نرخونو کې زیاتوالی راشي.
ځانګړې توګه په ټول ختیځ زون کې د سخت یخنۍ له کبله د دې سیمې د ژمي د نباتاتو فصلونه او د ترڅنګ د ترشنو میوو باغونو ته د سخت یخنۍ له کبله ډیر زیان رسیدلی دی او دغه فصلونه تر ډیره حده پورې زیانمن کړی دی. نو د دغه زیان له کبله به په نږدې راتلونکو کې به د سبو قیمتونه په مارکیټونو کې به ډیر لوړ وي او د دې ترڅنګ د دغه زیان له کبله بزګرانو ته هم په میلیونونو افغانیو او حتی په ډالرو باندې زیان رسیدلی دی.
د سلام په نامه د کرنیزې موسسې مشر عبدالمطلب وایي چې که په یخنۍ وهلو لو پسلونو پروړه او ټانټې واچول شي نو د وچېدو مخه به یې ونیول شي.
واقعا چې موږ نن وکتل چې ځینې فصلونه ډېر متاثر شوی وو، دا د یخ له کبله وو. نباتي بقایا وي چې دی یا پروړی یا ټانټۍ یا هغه د هغه د پاسه واچول شي، سوچې د دفتن د هغه نه صدماتو نه به بچ پاتې شي. اوس خدا کار شوی دی، زمیندارانو یا دهقانانو یا کروندګر صدمه یې لیدلی دی. نو زما خواهش د دې ده چې کوم صدمات چې دې ته رسېدلی دا یو سروې شي، برابر شي او په دې عقله دهقانانو او زمیندارانو سره د مرستې پیشنهادونه وشي.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین ساپی دا مني چې په ننګرهار کې فصلونه له زیان سره مخ شوي او زیاتوي چې بزګرانو ته یې مشورې ورکول پیل کړي دي. که څه هم وچه یخنی او د باران نشواله یوه طبیعي ستونزه ده، خو په ننګرهار کې زراعتي ماهرین وایي چې حکومت او په زراعتي برخه کې نړیوالې مرستندویه ټولنې باید په داسې حالاتو کې له بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو د خلکو په وړاندې د ستونزو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، سوارسېدلی د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز پروګرام پلوشې ته. د دې اونۍ په پلوشه کې به واوري چې د قبایلي میرمنو د پرمختګ لپاره اعلان شوي پروګرامونه سرته رسیږي او که نه. د دې تر څنګ به دا هم واوري چې 2018 کال په افغانستان او پاکستان کې د میرمنو لپاره څنګه و. د دې اونیز پروګرام جوړونکی زموږ همکار فرخنده وزیر ده.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو، په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د رپورت ته د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې مشرانو فاټا ډیولپمنټ اتارټي بورډ آف ډایرکټرز په خپل درویشتمه غونډه کې چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر په پیښور کې وشوه، دا فیصله کړې چې د قبایلي سیمو د ښځو د پرمختګ لپاره به داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی مختلف هنرونه زده کړي او دا شان په دغه مرکزونو کې ښځې په دې اړه معلومات هم ترلاسه کړي چې څنګه به خپل هنر یا د لاسو کار نور ښه کوي. دغه غونډه چې مشري د فاټا د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا اف ډی اے مشر شاروخ ارباب کوله، د اف ډی اے ویبپاڼه وایي دوی به د فاټا د ځوانانو د هنري زده کړو لپاره هم کار کوي او ښځو ته به هم په دې لړ کې په اوو ایجنسو کې اسانتیاوې ورکوي. دا چې آیا حکومت د داسې اعلانونو وروسته په هغې عمل هم کوي او کنه، او یا په موجوده حالاتو کې به د ښځو لپاره دغه مرکزونه جوړول تر کوم حده پورې ممکن وي، په جواب کې د جنوبی وزیرستان د وانا یو قبایلی مشر حافظ الله مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې داسې خبرې هیڅ امکان نه لري او د حکومت لخوا د پرمختګ اعلان شوی زیاتره منصوبې هم نه عملي کیږي. تعلیم سره سره هنر هم خایي او په دې لړ کې هنرمند فاټا یا سکلینګ فاټا یو پروجیکټ منځوري هم ورکړي چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته به تکنیکی زده کړې ورکوي. دغه وپاڼه دا هم وایي دوی به د ښځو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی د خپل هنر او زده کړو نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. اخوا د جنوبي وزیرستان نه د قبایلی ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګڼې ادارې ټرایبل وومن ویلفیر اسوسیشن مشره ډاکټر بیگم جان مشال ریډیو توای د پاکستان حکومتونه اعلانونه وکړي خو ورستو دغه د فاټا اوسیدونکو ته نه رسیږي او د یوې قبایلی خزی او سړی اولنۍ مسله په موجوده حالاتو کې امن او تعلیم دی او زیاتوي
رښتیا ورسېدلی نه یي. مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یي، حکومت په خپله باندې ارث جوړ کړی مه یي، بیا ودرولې مه یي، بیا خوړلې مه یي، بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارث وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده، د دستکارۍ په باره کې تا پوښتنه وکړه. زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمند دي، هغې په دستکاري ډېرې ښه پوهې دي او ډېر ښه محنت کشې دي. د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم، 1999 شپږ نوي. دا بیبي ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اون لیدلو چې پکې کار کیږي، خو دا به پخوا ملکان واخستل دا سنتر، یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا. په هغه سنتر کې به خاله نوکری وا، د چپړاسي نوکری به وا، د بشتی نوکری به وا، دا اوبو راوړون کی. نو دا به زوی کړو، وراره به کړو، ښځه به کړو، ورندار به کړو، دا تنخواه به جیب ته چوله، او تعمیر به چې جوړ کړو، تعمیر به ټیکا خپل واخسته، په تعمیر کې به په جمی کې واخه کې خودل، او په اوړي کې به ملما مزما یا عام ملاړو. فاټا سیکریټ چې کوم ملاړ دی جوړ دی، د فاټا په نوم بی بی پاک ویل دو بنے کئی ز پاک زکا وای ما چ سخت زما پ قبائل زوی رور دا زما پ قبائل خور لور دا فاٹا سیکریٹ تلور بلین ڈالر پدی کا تو کی ہضم کرے تلور بلین خو خیر چاچا سره به مسه چاچا سره به جنگ کوي.
د فاټا اوسیدونکو غوښتنه کوي باید حکومت اوس ته دوی په سیمو کې بنیادی مسلو ته پام وکړي او د اعلان شو منصوبو د عملی کولو په اړه هم کار وکړي. او اوس هم دا چې 2011 کال د پاکستان او افغانستان د ښځو لپاره څنګه وو. د لندن یوې ادارې د ګلوبل تامسن رويټرز فاونډیشن په خپل سروې کې د 2011 کال په اړه وویل چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په دویم کانګو او په دریم نمبر پاکستان د ښځو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په 2011 کال کې 600 او اویا ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې، چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه رامنځته شوې. ځینې ادارې د غشمیره زیاته هم خایي. نیویارک ټایمز لیکي په 2009 کال کې گرفتاره شوې ګلناز بی بی هم په دې کال کې د جیل خوشې شوې چې ورسره زیاتې شوې وو، او د هغې وکیل وایي په دې اړه سنشي ویلې چې آیا ګلناز به د هغه سړی سره چې دې سره زیاتې کړې وو واده کوي او کنه. دا شان سنډي ټلیګراف د افغانستان د بغلان ولایت 15 کلنې سهرګل په اړه لیکي چې خپل خاوند او خواښې د 1300 میاشتو راهیسې په غسلخانه کې بند کړې وه او پرې سخت تشدد هم کړی وو. سهرګل چې تیرې 15 میاشتې په تیاره کې په غسلخانه کې تیرې کې سخرګنې ترې نوکان او ویښته هم کټ کړي وو، اوس په کابل کې په یو روغتون کې داخله شوې ده چې ټول مخ او خاص کر یو سترګې د وهلو له وجې شنه شوې ده. په تیر کال کې په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او خاص کر په وراثت کې د جایداد نه د محرومولو خلاف یو قانون منظور شو چې له عمله به اوس هغه خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د نجونو ودونه په زور او یا په دې خاطر د قرآن پاک سره کوي چې جایداد یې په کور پاتې شي. دا شان د صبح خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم خزو ته د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې د قانوني او شرعي برخې ورکولو لپاره یو مسوده وړاندې شوې ده. په دغه صبح کې د خزو خلاف د زور زیاتی په کیسونو کې یو د کرک عظما هم شامل و. عظما مشال ریډیو توای دا به د خپل ذاتی خلاف سپریم کورټ ته ځي او کوونه شو نو ځان ته به ور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په تیر کال کې یو او یا داسې نجونې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې عمرونه یې د 18 کالو نه کم دي او زیاتره وژنې د غیرت په نامه رامنځته شوي دي. او اوس هم یو بل رپورټ. دا اواز چې د پښتو د وتلي هنرمندي کشور سلطان دی چې په هغه یو سو هنرمندانو کې راځي چې پښتو موسیقۍ ته په وده ورکولو کې خپل ټول ژوند او هڅې مصرف کړي دي. خدای بخلی کشور سلطان چې د پښتو فلمونو د کامیاب موسیقۍ لپاره یو نوم ګڼل کېدو په فلمونو کې زیاتې سندرې د هدایت الله او خیال محمد سره ویلې دي. د کشور سلطان اواز ویل کېږي د هغه وخت پښتو فلمونو په ټولو هیروینو یعنی د ښځو په مرکز زی کردارونو فټ راتلو چې دا شان هغې د یو شمیر فلمونو لپاره نه هېریدونکې سندرې ویلې دي چې د یو سو مشهور فلمونو لکه اوربل، مقدر، دهکان، ملتانې، درای خیبر، چغه، اقرار، درنلاړم او یو شمیر داسې نور فلمونه شامل دي چې سندرې یې اوس هم د اوریدونکو په غوږونو کې پرتې دي. کشور سلطان په 1916 کې په مردان کې زیږیدلې و چې وروسته په 1921 کې کورنۍ پېښور ته کډه وکړه. د پښتو موسیقۍ مشهورې سندرغاړې مهرالنساء، چشتي چمنجان او صبرالنساء د هغې تروریانې وې. کشور سلطان د موسیقۍ زده کړې د یو شمېر موسیقارو لکه فرا شیر شما، صوبت خان بابا او رفیق شنواری نه حاصلې کړې دي او همدا وجه وه چې هغه د موسیقۍ په یو شمېر آلاتو باندې هم پوهیدلا او په هغه یو سو سندرغاړو کې و چې د موسیقۍ د سر او تال نه ښه خبر و. یوه پاکستانی ورسپانې د کشور سلطان د خلیل کلی چې لومړی دی په کور کې سندرې ویل پیل کړ او بیا یې اکثر په خوشحالو او ودونو کې د ټپو او لوبو نه شروعات وکړ او لدغه ورستو د ریډیو پاکستان پیښور څنګ ته لاړه چې په دغه وخت کې قاضي سعید د پیښور د ریډیو ډایرکټر وو او وایي چې ورستو ګلنار بیگ او احمد خان هم ریډیو پاکستان ته راغلل. کشور سلطان د ګلنار بیگم سره هم یو ځای سندرې ویلې دي لکه د اوربل فلم دا سندره چې د پښتنو په ودونو کې اکثره د اوربل یا د نکریزو په شپه ویل کیږي. کشور سلطان په یو شمیر ملکونو کې هم د خپل هنر مظاهره کړې دي. په وروستو کې به اکثره د پاکستان ټلویزیون په خبر سانګې په یو شمیر پروګرامونو کې سندرې ویلې چې تورې چشمې په سر لوپټا او په مخ د سندرو سره یو شان هغه د خوشحالۍ او خپګان تاثیر ورکول د هغې پیژنګلو وه چې د فن ملګري یې زیاتوي. دغه آواز او انداز به یې تل ژوندی وي که څه هم هغې د دنیا نه سترګې پټې کړې. دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. د الله په امان.